شمیر 290 او د ټپیانو 500 ته رسیدلې. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې خلک پناه کړل. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې دغه شو چاودنو په ارتباط تر اوسه پورې د چارواکو په وینا 40 کسان نیول شوي دي.
مخکخی خزی
سلامونه، از فرشته غنیم او تاسی ده مخکخی خزی خبرونه اوری او پدی خبرونه کی بیا هم را سره ایو افغانه تکره میرمنه میلمنه ده چه سالها ایسقزه خالقی نمیگی او هغی سره به ده هغی پا فعالیتون وغی گیگو او اس محل هغی ده افغانستان ده اطلاعات و فرهنگ پا وزارت که ده اما اریکا او پا رسانه ده چار زنگری سلاکاره ده هغی ده کابل پوهنتون ده جورنالیزم لو پوهنزی سخه ده لسانس سنه ده خیسته کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. سنه وایي چې د مدني فعالیتونو څخه خوشاله ده چې تر سره کوي. تر دې ترڅنګ هغه تر جلاوطنۍ وروسته دوه کال کېږي چې افغانستان ته راغلی ده او بیا هم خپل ملت ته خدمت کوي. تاسو ته ښه راغلاست وایم اغلی ساقزی. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مرمت غنی ساسی سخه هم دیر زیاد مننه کور موادن چه زمو ازادی راڈیو تراو بلرم. البته ازادی راڈیو زمو پخوا هم کور و او اس هم دست احساس کم چه زمو کور ده زکر چه ازادی راڈیو ده وروسه لعتلس و کلو بیرتا پا 2001 کال که دلومریز لپاره ده یو آرام و وقت لطیریدون بیرتا پرانستر شو او البته لطولو حق دوستانو سخه چه پا پراکیو او ما ته دا اجازه راکړه چې ازادي راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانی او کزما غږوري ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام. زموږ ویاړ کې روشو ستاسو فعالیتونو تکلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړی به دا وایو چې کله تاسو ټولنې ته راغلي لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان ما زلا ډیر ځوان وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې مې لا هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پوهېدلم چې راډیو یا راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي نو باید څه زده کړي. خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکم او غږ مې له راډیو څخه ووځي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په همدغه مینه یا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم جرمنی ته لاړم. په جرمنی کې هم هلته مې یو ټلویزیونی خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 تنه چې دا خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سی سره مې هم کار کړی دی راډیو دوی چویلې سره. او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراک ته لاړم. په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړ او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډیره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابرې کړم او فعالیت وکړم. سربیره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول خپله به مثلا په لایف خبرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه.
نو همدغه فعالیتونه دي.
که دوی ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلی هلته د ښځو وضعیت څنګه و؟ آیا د دې ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو؟
دغه حالت چې له دوه کالو راهیسې زه په هیواد کې وینم او د ښځو دغه حالت ما ډېره ځورۍ کرشیا وایم. نظر زمونږ له وختونو سره چې پرتله کوم که داسې داسې ووایم چې ځمکه تر آسمان توپیر ده، کیدای شي مبالغه به مې نه یې کړي. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه، صفا وه، صمیمیت و، دوستي وه، ورورګلوي وه، هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پوهنځي ته به چې تللی په ډېره آرامۍ د هیڅ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وې. دغه ټول حالات چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډېر زیات توپیر پکې وینم.
واقعا توپیرونه که راته وایي چې اوس وضعیت ښه شوی که نه، اوس وضعیت خراب شوی دی د پخوا په پرتله د ښځو لپاره؟
ما تاسو ته وړاندې وویل چې مثلا موږ په لیلیه کې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 3500 تنه نجونې وو چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه حتی له ډېرو وروسته پاتې و لرې، بښنه غواړم نه ښایي ووایم چې وروسته پاتې، بلکې دا باید ووایم چې له ډېرو لرو ولسوالیو څخه په دغه لیلیه کې سره یو ځای اوسېدو او پوهنتون ته به تلو، کار ته به تلو، کله چې پوهنځی خلاص کړه یعنی یوازې اوسېدو، بهر به یوازې تلو. مثلا هیڅ دا نه وو چې حتما زموږ سره یو نارینه باید اوسي، یا مثلا دغه مزاحمتونه چې اوس زه وینم چې له کوره ووځي سر تر پایه هم پټه اوسي، مګر بیا هم دغسې حالت سره مخامخ کېږي لکه د نارینه وو سترګې چې تا خوري، لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي. زه دغسې احساس کوم سربیره په دې چې زه تر ډیره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د میرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځوروي په حقیقت کې. رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
که راته ووایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره او که خپل مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې وو چې کله زه له ازادي راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله، یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډیره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل، او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ، ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې، او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله. نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول، دوی هیڅ له الفبې نه شوله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی وو چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لاره چې زه نه نورې غوره کوي هغسې نه، سمه لار چې دوی دپاره به سمه لار ښه وي، کومه لار ښه ده؟ مثلا د زده کړو دپاره مې ډېر وهڅول، ښوونځیو ته به د دوی الف با نه وزه، او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبې ښوونځیو ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدای شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي. زمونږ خو له ښي خوا چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الف بی به مې ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به مې ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 افغان ځوانانو دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې کولې، او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم. که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې اړیکې ونیسئ. د ژوندۍ خبرونه ده، د اړیکو شمیرې دي 0-800-225-55 او 0-900-95-30. او هیله کوم کله چې اړیکې نیسئ سم موقعیت هم غوره کړئ، تر څو موږ وکولای شو ستاسو غږ په سمه توګه په خبرونه کې ولرو. اغلی اسحق، تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کو؟ کنه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځنګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د یو وړه سپنه وه، دا سپې وې چې راتلې په زرګونو افغانان راغلل اروپا ته په ځنګړې توګه. تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دا غوی سره ډیر توپیر لري او شرایط ډیر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی 2 کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډیره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حده رسیدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسو د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدي، ځکه چې همدا زده کړې او پوهه ده چې تاسو په دې ټول نو کدا لارم خپل نه کړ. نو بیا دا بهر به چې پاکاري او دغه کېدل لکه د شروالي، نو ما به ورته چې دا د ښاروالۍ د کارکوونکو نه به تاسو بهتر رسې، ځکه چې هغه خو تر ډېره لږ تر لږه المانانو زده کړې نه وي کړې، مګر دا کار ته ګمارل کېږي، هغوی خو ژبه پوهېږي، مګر تاسو په داسې یوه ټولنه کې یاستئ چې په ژبه هم نه پوهېږي، نو ژوند به مو ډېر خراب وي.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني. مننه کوم، کور ودان سم موقعیت غوره کړی، څوک یې له کوم ځای څخه؟ مهرباني، خالد پښتون. مهرباني وکړئ، اورو. ډیره مننه د چې تاسو 2 کاله په جرمني کې پاتې شوي. یوه بل اړیکه به هم راواخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ، سم راغورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
ستو جرمنی نل ماتا او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. مهرباني، نوم څه دی؟
شاکر عتیق د کونړ نه.
شاکر عتیق له کونړ. مهرباني وکړئ، پوښتنه لری؟
کڅان د غلې خالقي د سیمخانه کوم سره لیدلې نه دي، ولې په فیسبوک کې رسنیو کې د هغې له کارونو نه خبرېږو. په اصطلاح زمونږ سره د فیسبوک یو فرینډ ده، د دې دغه او نور فعالیتونه واقعا چې د ستایل وړ دي، ښه فعالیتونه کړي دي. د ازادي راډیو کې فکر کوم وظیفه له په هغه وخت کې مونږ به عمر هم کم و نه همده اورېدلې، همده اوس مو له غږ واورېدو، خوشحاله شو چې غږ مو له واورېدلو. او ریالیتوب غواړم، او یو پوښتنه ته لرم. پوښتنه مې ته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغوی باید څه ډول یو ژوند ولري؟ مطلب دا خو خپله د ژورنالیزم د برخې یو ذوق لرلو، د خپلو لورګانو او زامنو په اړه څه فکر دی چې هغوی باید څه ډول زندګي وکړي، په کومو ځایونو کې ژپې ولري، څنګه وګوري؟
کورم ودان خغلی عتیق د خدای په وان. لومړی به دې پوښتنې ته راشو چې تاسو 2 کاله په جرمني کې پاتې شوئ، او په کوم برخو کې مهال ته کار وکړئ که ډېر کله په کور وئ؟
زما دغه ورور په جواب کې باید وایم چې ما شوخوا څلوي اوس نو څلوي کال کېږي چې دوه کال کېږي افغانستان ته راغلم، اته دېرش کال مې جرمني کې تیر کړی دي، او کارونه مې خو ما وړاندې هم په رڼا واچوله چې له بي بي سي راډیو سره دویچه ویلي سره یوه تلویزیوني خپرونه مې درلوده، تر هغې وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي تلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانزی څخه فارغه شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره آشنا دي، په دې باوري یم کار مې کړی دی. لس کاله وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ، او اوس په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره.
او د چې آیا غواړی چې هغه لوري چې ساسي اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته؟
داسته چې زمنګ یعنی زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې داسته چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له یو شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلارونه هڅه کوي چې د هغوی دپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې بیا داسته چې مثلا یو څوک به له انجینري سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي، مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هماغه اساس د دې په خاطر چې زه خپله خدای بخښلې مور خپلې خوښې ته پرېښودم، زما پنځه خویندې او یو ورور ډاکټران شول، او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټر واوسم، ځکه هغې غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینهو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو، خو بیا هم ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بېرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور ویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه، هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې اولاد ته وایم چې دا کار وکړه، اول دا چې د هغې خپله خوښه نه وي. په هماغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفق دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي.
تاسو لیکوالی هم کوئ او داسې موریدلی چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارونو تر څنګ مخته وړي که نه د تم ځانګړی وخت پریښی په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوئ؟
د سفر شجن چې لیکوالي او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوال یم یا زه شاعر یم، مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم، له شاعرۍ سره لرم، او له هر څه نه چې اغیزمنه کیږم نو هماغه شیبه لیکنه کوم. او که بیا شعر په زړه را وګرځید بیا هماغه حالت نه چې زه اغېزمنه شویم بیا شعر هم لیکم. البته باید ووایم چې زما شعري ټولګې نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاصې کړم او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خدای همدغسې پراخه لري او ډېر ښه ملګري لرم، د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم.
غواړی چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړې که رشته بدلوې یا څنګه؟
نه، دسې باید ووایم چې تر پروسه کال پورې هم زما دا هیله وه چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم، ځکه چې خپله ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی. ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر د شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزره خنه که چه د مسره ده پاره کم اقدام مکم. البته در دیر خوشنوون که ده خو اروتم چه ده کارو نکم.
ایو اردی که برو وخلو مهربانی و که چوک لکم زی سخه؟
علیکم.
علیکم سلام.
زه سرګل خبره کوم له کابل نه. زما زغل د خور نه دا پښتنه ده چې دی ویلې چې زه ژورنالیستیک او کار او اطلاع تو فرهنگ پر اړه لرم زه د چوایا ما چې مقصد ته د دفترو باندې ولې نه ګرځي دا د خیانت مخه ولې نه نیسي د رشپت مخه د ولې نه نیسي پرون ما د مایبینو پورې اسات کې ولید چې د مایبینو سره مایدې خوندې ولاړې وې بس لارې نه ورکوله دا څه رقم قضاوت ته څه رقم هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي نن بې عزت وروره خوندې بس په منځ کې د مایبینو ولاړې بس وروره پښتنه نسته اوله ولې دا خوندې نه خلاصوي په دفترو کې زه درچې وایم چې تا په اطلاعاتو فرهنګ کې وروره په جوړ نو ولې داسې د خویندو غم نه خوري د مایبو خویندو د شهیدانو د خویندو بس وروره د دې خلکو غږ و غم ولې نه خوري دغه د ما پښتنه ولتان
سرګل رو را خدای د تل همدغه سور لره خدای د زیړ کومه خو خبره په دې کې ده چې زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاری دنده په غاړه لرم او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې رامسته شوې البته له وزیر صاحب سره ډېرې ښې اړیکې لرم ښاغلي عربي سره لال عربي خته چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې د موضوع وریاده کوم او تاسو عرض به ورته ورسوم د څه چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده په هر دفتر ځنه شم ګرځیده او د زموږ خپل د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي مثلا د همکارانو سره اړیکې له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل نو دغه لپاره زه ټول مسایل لته نشم رسیدله دا کیدې شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ خو زه شخصي خپل کول شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریک کړم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم
رسول ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي کله ستونزې یادونه وکړي لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه فکر کوم یو اډی کلر دا براو
دي راکد دا پښتنه په ورسته ته
مهرباني وکئ څوک لکم زی سخه
السلام علیکم پرېسیدنت سلام او ګران ملمنې خور سلام
وعلیکم السلام مهرباني وکئ
ډیر مننه کوم واچنم خورجان خو ډیر کارونه سره تر سوې دي دا چې ډیر وخت ته مسافر کړی تر سوې دي او بیا ورسره راغلی دا افغانستان ته راغلی دا خپل خلکو ته خدمت کوي زه ډیر مننده یم چې څه خاورې خوشاله سولم وکیل هم په افغانستان کې دا شو سمو ډیر ضرورت لري په دې ځان چې دا چې شیدلر دې
ساسي څخه او ساسي لمینه څخه همدغه د خپل وطنوالو امينه او محبت چې زه دې ته وحسولم چې بیسه هوا ته راستنه شم او لکتلګه که هیڅ نه یو څو قطره چې وي قطره قطره دریاب کیږي که زه وشم کولای په دغه دریاب کې د خپل کار او د فعالیت یو څو څاڅکي هم ورزیات کوم
فکر کوم بل اړیکه هم لرو مهرباني وکړئ بله مهربان
سپین منګل دې په نو فکر کړی ما ته خیال ولې نه پښتنه ګلرم چې دا خور په جرمني کې پټ شوی دی جرمني کې د مسلمانو خزو څومره ساتره څومره حفاظت څومره حیا پرګات کی
د څه وروره چې هر څوک خپل په خپل خو تر هغه چې ما هلته لیدلې دي افغان کورنۍ دي ترکان دي عربان دي یعنی دوی هغه څه چې اسلام ورته ویلې دي او وایي هغه مراد کوي نو د زما دنده نه ده زه بخښنه غواړم چې زه نشم کولای ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم مګر په دې ډاډ در سره درته ویلی شم چې افغان میرمنې هم هغه سي باسطره میرمنې دي لکه چې څنګه چې د اسلام په دین کې دوی ته توصیه شوې ده ډېره مننه
رزو کوم ستونزې چې مو د کار او فعالیت پر وړاندې ګاللې دي هغه
فرشته جان هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کیږي خو زما یو ځانګړی ستونزې چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کیدم ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادي رادیو پرانستل کیده نو دوی خزینه او ژورنالیستان ترتیا درلوده او زم لمرنه زما ادرس ورکړ شوی وو، نو دا چې ما باندې غا اعتماد شوی وو ما لپاره ډیره سخت وه چې زه د خپل بچیان پریدم. سربیره په دې چې پراګ او همبورګ یو سات د الوتکې لارې د دونر لري نو نو دا لکه شانت بچیانو له پلار سره ستونزمنه وه چې زه هغه په دې قانع کړم چې زه ځم پراګ ته او په ازادي راډیو کې کار کوم. نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده، ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم. او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو، په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهالویش کې بښنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم، ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی، په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي، خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي، چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي، دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم.
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وې؟
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم، ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خفه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه یې نه خوښوي، مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم، چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه. افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سخت دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې د په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري. هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې په د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم، مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما دپاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ ده.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې په پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل. البته اوس خپلواک نه ده، پلازمېنې زون پراختیا اداره ده. دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو ساعت دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردک، لوګر، ممداغي، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې لیدان پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي. په دغه اداره کې البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت دنده په غاړه درلوده چې یوه نشریه مې خپروله، یو درې میاشتنۍ او پلازمینه مو اونو موله دم ساسه مخته پراته ده نو تر دیره پا که ام داغه ده بیا راقاونه مسایل ده چاپی دیر ساتنه مسایل ده ماشومات سنگ بای ساره او حسایی چی چاپی دیر ساتنه او که پا دیاروان دیوا لنده خبره کوم چه ابل ورز کله چې د پی نوړه پی خوښو البته دوه ورځې وړاندې شنبه پورز منګ را روان وو او کله چې وښ غوړل شو له وزارت راووتلو نو په لار مې ډیره ګڼه ګونه و نو ګرمي وو بل اخره په پخوره روان شو پلی شو له موټر یو ځوان مې ولید چې یو څه وڅکل کوم شربت څه بوتل وو غورځو او ډیر پاک او ډیر نظیف ډیر دغه لوکس نو ما ور باندې غکړه ما خپل دی افکار ټول ملزو ور باندې غکوم ول نه دا کارونه کې هغه ویریدل تاسو فکر وکړئ چې یو انجلۍ یا یو پیغله لدی ویری کې کته نارینه او تغه کو کې هغه سر وغږیږي دا ویریدل چې کوم عکس العمل نه خي مګر کله چې دا غلط به ترغه د ځوان ما ورته ول مالدا د دغه ځای دا چول دی دا سیرت وکتل ول چې نه نو به مال تاول دلته وا چګور الته خروالی تاسو زنګر زای جوړ کړی دی ولی اغه کی نه شه البته د ځوان لکس دغم شو بخنه یو وخت اغه بوتل واخیس بیت هلته وا شو مګر زوی مچی په ټولنه کې چې سړی کار پیلی البته امدغه زای چې ته یو چاته وای کدا ځوانې کزوري او کماشومی او دغه مسولیت متوجی کی ام دغه د چورورو د ټولنه د اصلاح کې دوه خواته هم روانې دي شي
دوستانو به هم د اړیکو کشمیری در سره شریکوم 0072255009940 اغلې خالقی ک دې ته هم را شو چې فکر کوم یو اړیکه لرو به پختن ترشم مهرباني وکړي څوک یې کوم زیسخه څوک یې لکوم زی څه خمو اړیکه نیولې ده
بیا هم تاسو سلامونه د غاډي راډیو ټول او دونکو ته سلامونه او زما څخه دا د زابل څخه مې اړیکه نیولې ده مامله
امان الله مهرباني وکړي
زما مهرباني خو صدا څنګه دي چې دا خپل د ټول د ټول د څو کلو عمر لري او دا خپل فلم کې څه کابل کې څه دي لغمان کې څه دي
دغه مننه امن الله ول چې تاسو کله عمر لري لوري به د تر شو چې څوکاله کیږي روسه له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوي
ما ورته هم ول زما د بچیانو د بچیانو د پلار د پوره چلوي کله وشول او زه له دوه کلو رئیس بیت افغانستان تر غلی ماته دیش کله په جرمنی کې ژوند کړی البته
ورسله اته دیش کله
البته هغه وخت چې ما زده رادیو کې کار کوو هم یو ور دوه ور کابل تر غلی وم د ولسمشر کرزی د وکمنې پر محل یا د حکومت پر محل نو ک عمر وایم نه پیګم او کنه خو د دې خاطر چې د غرور په ځر کې ارمان پاتې نشي نو زه به وایم چې تاسو اټکل کول شي چې ما په د ملي ټلویزیون لومړنۍ یو وایندویانو نو په دې لاسو شپک پنځوسم کې نو که حساب وکي پوره دوه شپې تکاله نه يم او کوم بل پښتنه هم درلوده
اوس چیرته ژوند کوي دلته کې ترمنې
نو زه چې په وزارت کې کار کوم ګران نو لغمانه به ور اره ورځ ورته نشم رسیدله البته د کونړ ولایت يم په نګرار کې رارلوې شویم عملته مې خون زم لسته مګر په کابل کې اوس
کابل کې اوسې کې غوړی به هم لاړ شي جرمني ته کنه ماشومان غوړی افغانستان ته
فرشتجم د څه چې دا ستونزمنه ده ځکه زما ماشومان په افغانستان کې نه دي پیدا شوي درې وړه درې ماشومان لرم البته دا هم باید وایم دوه زمن یو لور نو ماشاءالله عمرونه هم تر دې شو وخت دي نو
ځوانان دي
نو ستونزمنه ده چې زه غوي وشم کابل دلته راولم ځکه چې له دغه محیط سره د غوي نه بلتیا خو ما تر وروستي حده یا تر وروستي کچ حڅه کړی د چې خپل اولادونه افغاني تربیه کوم او افغاني روزنه ورته ورکم خدا یوازې زما ستونزه نه ده چې زه لرم د یو افغان مور په صفت او هغه چې به اولادونه لدی شو هم وختي د ټول افغانان د ستونزه لري مینه لري چې راشي او همدې حالت انتظار دي چې لکس د خیر سره که خدای کول سوله په افغانستان کې راشي او آرامي شي نو حتما به خپل وطن ترازی د مور او پلار وطن ده ضرور به کې هیڅ نه لیدو ته خو به راځي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې وسوره مو د کې چې دنده پایل کړه، او آیا د همدې دندې لپاره افغانستان ته راغلی کنه نور کار مهم درلود؟
زه به خنه غواړم وړاندې هم تاسو د خبر ته اشاره وکړه چې تاسو دلته راغلی آیا د کار لپاره. نه، زه کرشیا درته وایم کله چې له افغان ځوانانو سره دوه کلنه دوره زما پای ته ورسېده زه راغلم افغانستان ته له کډوالو سره. افغانستان ته راغلم، دوستان مې کتل، ډېر دوستان مې وو، او له هغې نه وروسته خو وطن وطن دی، نو زه وایم وطن ساده. نو دلته چې راغلم ډېرو دوستانو چې له ما سره لیدنه کتنه وکړه ویل بس دی، نو دومره کاري قوه ده چې په بهر کې هلته وسپمه وله اوس د دې وخت افغانستان په تا حق لري باید هېواد ته راشي او دلته کار وکړي. بیا دوی ډېر زر ماته البته د کار امکانات برابر کړل، او دا د پلازمینې زون پراختیا ادارې له پخواني مشر ښاغلي عمر الهام هوتکی سره کتنه مو شو. په ډېر روین تندي ماته بلنه راکړه چې له دوی سره کار وکړم. نو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د سرکاري کار ما له شپږ میاشتو راهیسې پیل کړی دی، چې اوس عملته هم پر رسنیو د څار او هم د عامه اړیکو. البته ستونزمن دی دا کار د دې په خاطر هغه څنګه چې زه عادت شویم په بهر کې او د بهر د اصولو قوانینو سره موړاند دې خبره ته اشاره وکړه چې هغه څه چې ته غواړې کولی شي دې زه تر سره کې، مګر په افغانستان کې هغه څه نه ده. ته باید منډی وای تړي وکي، غوښتنې وکي پرله پسې چې تر څو ستا یوه غوښتنه تر سره شي. او لکه څنګه چې زما هیله ده او په همدې هیله زه د وزارت هم راغلی یم چې کار وکم، ځینې ستونزې شته چې زه خپلې هیلې ته لا تر اوسه پورې نه یم رسېدلی.
که ووایې چې په دې وزارت کې څه ستونزه مو ډېره ضروري ډېر کړه؟
مثلا ګورئ د یوازې د رسنیو د څار موضوع، اول خو خپله وزیر صاحب ډېره زیاته یعنی بوخته ده، رښتیا هم د دې ملاقاتونه هر ورځ او له وزارت څخه بهر د دې فعالیتونه چې له دې سره دا البته تفاهم لرم، ځینې باور او اعتماد چې په دې دی نو په ډېرو مسایلو کې دا بوخته ده. د رسنیو د څار موضوع چې زه هره ورځ یې خپلې ورځپاڼې وینم، البته د دولتي ورسپانې ډېرې ستونزې پکې دي، ډېرې زیاتې، داسې هم املایي هم انشایي هم ګرامري هر څه، او د محتوا له پلوه هم تر ډېره. نو دغه دنده هم زما د غاړې ده چې دغه رسنۍ وڅارم او بهرنۍ رسنۍ هم. خو کله چې زه غواړم چې په دې موضوع د نشراتو نشراتي مقاماتو سره خبرې وکم او لکه څنګه چې ورسره غږېدلې هم یم دوه درې واره، دوی ژمنه وکړي چې اوس یې د موږ به دغه اصلاحاتو لپاره له تاسو سره اړیکې ونیسو. هغه څه چې تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي، او ما یعنی زه په دې ونه توانېدلم چې د اندې یوې ورځپاڼې په ځینو مسایلو باندې د همکارانو سره وغږېږم او ورته ووایم چې دوی باید په دغه برخه کې اصلاحات راولي. دا هغه خبره ده چې ما دپاره لویه ستونزه ده، او زه د دغه حالت برداشت نشم کولی. زه وایم چې سړی ستونزه پیدا کړي، باید هماغه شیبه خبرې وشي او په سبا ته یې حل شي، سبا ته یې یوه ورځ وروسته یې حل شي، مګر حل لارې شته خو بې توجهي ده.
توجه نه ده
کړې.
په دننه وزارت کې در سره نورې میرمنې کار کوي، تاسو سره په دې کار کې بوختې دي کنه؟ په دې عامه اړیکو او په رسنیو د څار په برخه کې یوازې تاسو فعالیت کوئ؟
نه، د رسنیو څار او عامه اړیکو کې یوازنی کس چې مشاوریت یې په غاړه دی هغه زما دی. البته میرمنې ډېرې دي په وزارت کې چې تر ډېره په اداري برخه کې او په نشراتو کې کار کوي، مثلا ورځپاڼو کې خبري اعلانې دي یا هملته خپله خبرونه برابروي. یعنی د ښځینهوو شمیر په دغه وزارت کې د پام وړ دی.
ځینې میرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنېږي دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسو هم د داسې څه سره مخ شوي؟
دا که تر یعنی تصدیق کم هم حقیقت لرنه ده او که تصدیق نکم نوزان تبا مدروغ ویلی دا رشتی همان دغسه ده او دا هم یو لامل ده چه انسان نهیله شی چه وی زد پا کم یعنی پا کم موخ را غلیم لسوم را هیلو سر را غلیم دا پا دی مانانه ده چه زدل ترازم لور ما شاخلم زم دا وست اطلاعات فرهنگ وزارت لخوا مثلا 15000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک ووري هیڅ به باورم نه کوي. ما وزیر صاحب ته ویلم معلومه کړ چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 15000 افغانۍ ډریور ته ورکول نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان لوګ بودجې څخه له بهره ما شاخلم خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم ما د پر ډیر زیات د خوخی زایده او د خوخی زای ماته هغه وخت ډیر زیات چې مثلا په ازادۍ رادیو کې ما کار کوم لاس کار او لکه لکه کې هیڅ نو ازادۍ رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه یا د افغانستان په وخت تر مخامه خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیرې دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
که نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي دنه لبد مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري
په کومه برخه نه غواړي چې میرمنې مخته ولاړې شي کنه بل نظر لري نور
دواړه دي دا چې میرمنې مخته ولاړې شي په دې کې خو زه د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو ښځه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې ښځه د دومره مخکښې اوسي یا مخکښې ښځې که مثلا راځي ټولنې ته او کار کوي او دا مخکې له مخکې پېژندل شوي کسان د هغوی مخ ته لا نورې ډېرې تیږې اچول کېږي او دا هغه څه دي چې زه دمګړۍ ورسره مخ
که لیکوالی ترشو افغانی میرمنی زینی سوندی او زینی محدودیتونه دیدی سبب کیگی چی دویونی شکوالی خپل احساسات او یا خپل رشتینی وضعیت پا لیکوالی او لیکنو که ننداری تولانی دی که تستاسی لیکنی چنگ دی آیا دا افغان خزو پا جوان را چرخی؟
زما لیکنې د افغان ښځو په ژوند کرشتیا درته وایم غواړم یوه لیکنه وکړم کله چې زه